درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان کزو د پاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 تنو مړي نن نوي ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنۍ مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږژمی عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی افغانستان
خواهد. افغانستان اوسنی وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی کیږي، انتحاری او هدفی وژنی کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کیو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
بلند کشور سربستان بسر می بریم ته از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای
پر نوری سربیره د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دورزینی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډیری مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو په اړه تماس کړي. متحده عرب امارات هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې ورستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د دوی مړی له سلور کلینه نوی ډیلی ته راوړل شوی او ماخام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې ورستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک په بخښنې سره د اروپای ټولنې ډیپلومات انریک مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونې د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگتن خبرداری ورکړی چې تهران به پرې نږدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې تر څنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. مش خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې عمله له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 14 د نومبر تر 16 تر سره سوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نهه لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوري د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډلې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده آزادی راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې له ګواښ سره مخ و. له همدې امله موږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیلمن دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزا ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی آزادی راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړ سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزیستان او منه سوکرای چی بیرت افغانستان تستانو سو. موش سربیا کیو تراغه چی یو اروپایی هیواد مشتویزی را کری. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
ما به تعلیم به فکر آرام به دست بالا چار تمرینات خود به پیش ببریم.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د غویداو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پرله پسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپل لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ورزش پر ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشر وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه و لوبغاړو ته تازه بریتانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوکلوبي د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجل مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکېدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنۍ له امله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال لا هم ګواښدي، خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تللی روحلا تلاش وای په لومړي ځل دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. پاغه ولسوالی ته لاړم په لومړي ځل تماراپور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالی و چلتا جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. مات په کې جالب خبره دا و چې حالت د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولی، خو د ډله له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغې په اندازه له خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د ده په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
بلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغې سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرژنۍ جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې زینړې لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشې حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او اغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجندا د ښځو د موضوعاتو پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دی په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو زید دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډیر سمبولیک غلری نه لري دا ټول میرمنی
تصادفاً پلوشجان هم دا پښتنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی نو د انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ
بله دا جایزه خیر خپل زنګلتوب لري او زنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د خزو د شبکې د بنسټي خدونه د ما او د څومرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په راهنمایي باندې د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې سق قانون اساسي د افغانستان نی د مسوډه د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدل د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د خزو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لنجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتر بیا تعلیم په هیڅ کیسه کار کولای په زرګونو انجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سی کوم څه باندې درکاو هغه لاره نه مثلا مونږ دوه کال مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری د اموزش یا د خوني برنامه د سرته ورسوله
یا په لوسجانې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خزو د روزنې مرکز دا د طالبانو له وکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی او یک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیر اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دوار دي ته ځکه دا بالکل د خزو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان خزي دي او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشويش خبره ده نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کومګا نیم نفوس دی افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشه پلبشه حسن بچیل ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
په نړۍ کې سشکال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي چین هغه هیواد چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې بندیان دي او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وشل شوی دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 203 نوي تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندان دي د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روان دي د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې په محبسونو کې وي چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زندانی دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندان شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې په کې 15 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه پرې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شوی خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې 4 خبریالان تایید شوی دي چې داسې وژل شوی دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او شپږتنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوی دي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن میں زیاواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو سرگردان ہو زاو تو یو اور از وا ستال ستر کو زخو کرارا زہرا درتا ولاڑو ستاو زف پرشان زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم است پایزیب که یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرش نیوی زدیور تا
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د روان خبرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نستنیږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي د ګرد چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دورزنی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 209 تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازي ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 209 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیخه کې مړ شول. د اروپای ټولنی یو چارواکی چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخه خزي
ازادي رادیو تشرح خلاص نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنې څارنواله راهله مجتبا او منوره ناصری دي. تمورځم د دې خبرونې د لومړی ملمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لالاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستې.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم د قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او شذینه څارنوالې اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي. ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی چې ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې. خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي او کله به د دوی قضیه ډاکټرانو مولې ته راغله ډیر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کېدل، کورونا به وایستل شوې کته د قضیه مخ ته بوتلله، موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي، او تر موږ به ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول، او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تا ته دغه حق درکړی دی، خدای تا ته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید تینه دفاع وکړې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم ما پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي، او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول.
ډیره مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم، سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده، او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چیرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا خو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل حق پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل خوځو ته وایو، ځکه یو خزه ډیر حق کولای شي چې یو بل خپل دی یو امجنس غاګو درد سم پورته کی. نو بنان په دې اساس د خزو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
اغلی ناصری، کبرت تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپله په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم اوس زره څارنوالان لرو، او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی، هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي. تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په آیندې لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر انجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي، خو لبنه مرغه تر دې د مپورې ما داسې یو هیلمند اقدام د دې حکومت لخوا نه لیدی چې د څارنوالانو په حق لیکلی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم، او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه اووه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که د یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیره زیاته زما ساقه تاسو ته ویلای نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم، او داسې به نه وي. خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي، او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی، او همدا بې سرنوشته دي. او د دې په تمه دي چې دوی تعین سرنوشت وشي چې بل اخره پاینده کې بده دوی په سرنوشت باندې څه کوي آیا دوی همداسې بیکار په کور پاتې کیږي د دوی ناکار اخیستل کیږي پاینده کې او یا به قرار همداسې بخپل کورونو ناست وي او یعنی د دې سنوش بلخره ته کې دا یو مشکل دی او دا څه یو نامعلوم او خلای معلوماتي کوم فعلانه او حضور لرو او انامه لري هم دا
هله جان تاسو د منور جان خبري واوریدلې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر دي
بلې هو اولن خدا باید وایم چې پنځه میاشت کې چې څارنوالان خپل ماشونه نه دی اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوی دي چې ځکه چې خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثر کیږم او بل دوی خپل د ژوند نداریږي هلته په صورت عموم ټول سارنوالان چې نوم سارنوال دي تهدید لاندې دي حتی هغه کسان چې په سارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته او کاغه نارینه دي کاغه ښځینه دي ټول امنیتی ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري متاسفانه د څه کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بل اخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړې دي دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره موږ څه وکړو پاتې شو لاړه شو کوم بل دندې ته پیدا کړو کراچی ځان ته هغه کېدو نو څه وکړو موږ خو بالاخره مشکلات مدیر دی مشکلات لرو څنګه وکړو مګر متاسفانه د کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي نو واقعا سارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي
ش تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ تاسو ته څه ویل سول چې باید کور کښینی دا کیسه که تاسو مشتوکي
بله او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه و اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو نو دا خود په رهبری سطح کې دا تغییر او تبدیل راځي مګر مونږ زو خپل ورځنی کارون مخته بیایو اگر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالۍ ته ورغلو اول ته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانه شي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي وروسته بیا تاسو راتلی شي نو د هغه ورځ نه تر نن ورځ پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوې ده تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله سارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي
اغلی ناصری کستاس څخه دغه پښتنه وکم تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي تاسو ته څه ویل سول
همدا سې کول موږ هم د ګرانه همکاري هله جانې په نظر باندې ته یو ځای موږ ته کول ولالو سارنوالیته او هغه وخت د حکومت البته جمهوریت سقوط کوو موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همدا څه فکر نه کوز دا یو لوی تغییر به هیواد کې راشي دا کله چې نظام سقوط وکړ مخ خپل کورونا ته راغلو او دا هیله مدلو ده چې ممکن 15 ورځې بعد یا یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبري بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوي او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یوه هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولی دلته د سانوالی دروازې ترل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویلې چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبري ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر ننه دا د پنځم میاشتې کابو درې پنځم میاشتې کې موږ د دوی د رهبري د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اورېدلی. څه موږ لږ څه هیله مند شو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اورېدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري، توجه کې د قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی، هیڅ مهم نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بلې، او اغلی ناصری، آیا تاسو د لهغه راهیسی چې په قربانی کې شنول سی یاست معاش مو اخیست دي کنه؟
متاسفانه ته د لکل نه سي سانوالي دروازه ترل سوي د 15 میاشتې شوې، هیڅ سانوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم ته وای د معاش په هغه باندې نه دی اخیستې، یعنی هیڅ معاش نه دی اخیستې، او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه خراب په دې ځکه زه هم همکاران نه تحال لرم او نور سانوال صاحبان نه تحال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوي دي چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کړي تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نوره کورنۍ په هغو ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا دوه دېرش زره زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانو، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه و کړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغونه خطرناک جرایم لکه قصدونه یې کړي وو، لکه لارې یې نیولې وې، خلکو ته سرقتونه یې کړي وو، دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرو نه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي، او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تر اوسه تېرې شوي دي، موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي، اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنې د کومې خوا نه دا سرنوالان وژل کېږي. نو یو خو د تعدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی، د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي، تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي، او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او همسې پټ ژوند کوي، او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي، چې یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي، دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي، او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغه سې مشکلات سره دوی سره دي. نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره دا امارات اسلامي او طالبان دوی په حق او د دې سرنوش په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي.
اغلی ناصر، په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم، ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي، او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ادرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم، چې کله موږ نوم حق تل کېږي موږ د تهدیداتو لغنه خپل مستعار نمونه کله کېدو، یعنی دا څه مشکلات ستدي. او دا البته شاهد وو چې ډیر دوی اقتصادي مشکلات لري، او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوس کېږو، نه مو څه د لاسه کېږي، او دا څه موږ یو واقعا روح نه راحته کېږو. او هیله مو دا ده چې دغه خلکو او دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
اغلی مجتبا، تاسو د ناصری صاحب خبري واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول سوي دي. تاسو د خپل همکارانو څخه مو اورېدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې، که تاسو موږ سره شریک کړئ نمونه او هویت یې مو وایاست.
بله، او لکه چې زمونږ ګرانی همکاري وویله، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو، او حتی د میاشت تنخواه مونږ نه ده اخیستې، مونږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خرابه دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډیر زیات سوچ کوم، زم داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو.
اغلی ناصری، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
ډیر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی، او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و چې ما وکړی شه زه مخته ولاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و، یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه همغه چې قرآن کریم زده کړي همغه ورته کفایت کوي. نو ضرورت دي ته څه ده چې ته مکتب کې شامل وې، او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبرې ونه منلې، او ما د مکتب ته کله شروع کړه هغه مې خلاص کړه، او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړه، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغه شم. چې کله زه د مکتب نه فارغه شم بیا مې پوهنتون شروع کړه، او دا حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوښ و، دې رشتې ته زه کامیابه شوم او دا مې ولوستله. کله مې چې دا ولوستله بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم، نو په دې کې ما ډیر ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته د دې په هغه ترڅنګم زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابو تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدل مته ما باید ماسټری خلاصه کړی وای خو تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره د لوده چې زه به فارغې کوم څه کله او بیا به ډاکټرا ته البته سپتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده دا د پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل وو هغه هیله او ارمان په دې ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم خزای کې بدن د ترسره کوم موزان به یو موقف ته رسوم متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي د دندو دروازه تړل شوې دي نو دا ټول هغه نو مې ځان لې چې کله زموږ چاته راولېږي وقان ډیر ما یعنی ما یو سکوي لژوند نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي ساده خپل مقابله شو وکول شو چې خپل ما هیلو ته ورسېږو خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې ورځې سهار کړې دي او بل اخره ځان مدخل کو د خدمت لپاره چمتو کړی وو هغه دم ته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لار شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
هله جانی که تاسو د خپل زده کړو او تجربه په اړه یو څو خبري وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکر کورنۍ کې لوی شوې اما او زما مشوق زما پلار جان وو نو چې زه واقعا ترې منندوی یم د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری می ترلاسه کړم او حتی دکترا لپاره می هم اراده درلوده خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زمونږ هیلو هر شی همداسې پاتې شوی. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلی و قضایي ارګانونو کې ونده اخیسته لاوالته دنده ترسره کول هم یو انجلی ته چې بیواسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلوده هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې و بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته ګډون کول او خوشبختانه چې التمیلا را پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو خپل دندې ته ادامه ورکوله چې په دې امید و ما چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرسته وکړو کومک وکړو خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هرڅه پاتې شو.
ډیره مننه غالي مشتبه. منور جان یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نوي جوړ شوی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل وایي د دې قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري او هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا د قانون اساسي پر راکې جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي هر یو د اساسي قانون د یوې مادي په اساس باندې څنګه نشته پیدا او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله به موږ خپل دا اول وجدان اند کار ونه کړو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملا اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل د دوی لاشي په تالا دي وکړي، دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب دی وی، او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دی دوی مشخص کړي او قانون دی دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کې وی جوړ شوی.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام لدواړو ملمنو اغلی هيله مجتبا او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.